سپینی خبری
رک و راست
سپینی خبری
رک و راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو زازی با خادمیم داد امریکا آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری رکو راس پروگرام درنو اوریدونکو ستړي مشي زازی با خادم او عبدالواجد عادل یو سات د دې خبرونه د وړاندې کولو سره د پاره ستاسو په خدمت کې دوه یو واشنگتن یو نوې سند لاسلیک کړی دی د دې نوی تړون له مخې به قطر په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکي ګټې ساتي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د واشنگتن ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بارنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د نومبر په 12مه یو سند چې د خوندیتوب صلاحیت نومیږي لاسلیک کړی دی. منګه نن په امدی مسلې باندې غږیږو چې په دې سند کې دا خبره مشته چې دغه سند د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او د واشنگتن او افغانستان ترمنځ د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې امریکا یا نور ملکونو په رسمیت نه دی پیژندلی او خپل دوه به په دې برخه کې همکاري کوي. نن د سپینې خبرې په پروګرام کې د خبرونې د بلمنو سره په همدې باندې غږیږو او لږ وروسته مګر اوس راځئ د دې ساعت خبرونه واورئ.
بله
ویان احمد الله ارچیوال متحده ایالاتو او قطر موافقه کړې چې قطر به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکي ګټو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن او د قطر د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پروند خوندیتوب صلاحیت په نامه سند لاسلیک کړي. د دې سند لمخې دوه افغانستان کې د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او د واشنگتن او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې به مرسته کوي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د ګټو یو څانګه لري چې کنسولي خدمات به وړاندې کوي او هم به په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکي تاسیساتو امنیت او وضعیت څاري. د قطر او متحده ایالاتو ترمنځ د موافقه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په حق له فکر کوي. د متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه دې ته زړه نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټولو امریکایي وګړو او هغه کسانو ته چې له افغانستان وتلو ته تیاری خودلې د یو نوي فرصت خبر ورکوي. بلینکن پرون په واشنگتن کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت استفاده وکړي. د وویل نو موري دا خبره چې د نومبر له 10مې څخه ټولو هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستان د وتلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغوی ته چې وای وتلو ته چمتو دی او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی یو فرصت برابر شوه چې دا کار عملی کړي تاییدوي. متحده ایالات وای تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغو افغانانو په ګډون چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه ایستلي. د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر وای د مخکینی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته په خپل لیکو کې ځای نه ورکوي او افغانستان نور ستر پوسټ اړتیا نه لري. امیر خان متقی پرون دا خبرې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وکړي. متقی زیاته کړه چې وړوکی پاووس باید له داسې کسانو جوړ وي چې وفادار او هیوادپالنې ته ژمن وي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله وایان ذبیح الله مجاهد وای دوی یوازی په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکی کادرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي. مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي ستونزو او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو شمیر مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او تر خوای د چارو د شنونکو له سخت غبرګون سره مخ شوي. طالبانو د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې د درې تنه عاملانو د نیولو ادعا کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. مجاهد ندی ویلی چې دا برید د کومې ډلې کسانو کړیو او نور جزئیات یې هم ندی ورکړي. د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې دوی د ولسمشر بایډن او د چین د ولسمشر شی جین پینګ ترمنځ له غونډې کم توقعات لري. سپینه ماڼۍ وایي چې غونډه به د دواړو هیوادونو لپاره د مقابلې اصول وټاکي، نه د اختلافاتو د حل لپاره کومه حل لاره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د چین ولسمشر براروانه دوشنبه په آنلاین ډول خبري وکړي. امریکا چین ته دغه هیواد لخوا په نړۍ کې د خپل پوځي او اقتصادي وړتیاو د زیاتولو له امله د یو سیال په سترګه ګوري، خو له دغه خبرو وړاندې د دواړو خواو په لهجه کې نرمښت لیدل کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
در امریکا آشنا رادیو درنوریدون کو د سپین خبری یا رکو راست پروگرام درنوریدون کو په خیر راغلی. ستړي مشي د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر هم خپور شو چې امریکا او قطر موافقه کړې چې قطر به په افغانستان کې د امریکا ګټې ساتي او د طالبانو د حکومت او د واشنگټن ترمنځ به د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. عادل صاحب، موضوع خو همدا غته. بله،
موضوع مو ایسته کې ایالات متحده او قطر توافق کردن کې یک کشور از منافع دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان نمایندگی خواهد کرد و زمینه ارتباطات بیشتر ایالات متحده را با طالبان فراهم خواهد کرد. ما این موضوع را جهات مختلف شده برنامه با میمانای عزیز خود البته مورد بحث قرار میدیم.
بله، در خبرونه میلمانه دید را نوریدون که در سیاسی چارو کارپوهان دی هاشم وحدتیار سه، بشیر حاطف سه او پخانه دیپلمات عزیز معارج سه.
بله، خب برنامه را با این سوال از جناب وحدتیار صاحب آغاز میکنیم که به نظر شما عکس العمل متحدین امریکا و همچنان دوستان دیگر امریکا و یا شریکان امریکا در برابر این تصمیم امریکا که زمینه تعامل با طالبان فراهم شود چه خواهد بود؟ و از طرف دیگر این کار ایالات متحده در داخل ایالات متحده با کدام عکس العمل ها مواجه خواهد شد؟
هاشم وحدت یار سه، پروگرام تراغلی.
بله، سلام و نیکیری تاسو ته جناب واسه سپتمبر 9 اوریدونکو ته
ډیر مننه. تاسو نه تاسو په اجازه کزه یو ځل د خپل نور ملمنو احوال واخلم چې راغلی یا نه، نو که تاسو به لطف وکړئ خپل بحث د ما ورکې خبرو ته مو بشیر حاتف صاحب خبرونه کیه.
بله، یما تاسو ته وحدت یار سه معرفت ته تاسو ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه تاسو نه حاتف صاحب چې پروګرام ته راغلی. فکر کوم تر اوسه پورې معرفي صاحب لا تشریف نه دی راوړی. مننه تاسو نه. ښه، وحدت یار صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
بله، وحدت یار صاحب
مننه. د دې توافق چې قطریانو سره امریکایانو کړی دلته څو مسایل ډېر وزي دي.
ښه،
هغه دا دي چې د امریکا سیاسی او دیپلوماتیک دزگاه دی قطر دی سفارت به چوکار که په کابل کې فعالکی یو.
بله،
دویم داره چی دی دوی ماموریت به دی ویزو ورکولو یا دی پاسپورتونو یا حق امریکایی ادبا یا دی امریکاییانو همکاران دی پاونستان که پادی دی اگوی باصل بوی دی قطر دی طریقه.
بله،
دی که دی امریکا متحدین همغگی دی و دی که مشکل نلری چته دا مطلب دی طالبان پر اسنه پیژندنه وای یا د طالبان تر په پاس کې ورته دل وای دی کی بیا امریکا ضرورت لري نو چی د خپل نه وشتو باقی نه وشتو دا ناتو غړي یو ځل تر په توافق سره دوی داخل شوی دی پر سیده لپاره او دوی ټول په دې همغږي دی چې د ناتو همکاران چې په افغانستان کې دوی بدره او بسر شي قطر یو خو حکومت دی خو پارتنر واقعي کېدل شي د امریکا د لپاره چې دی زمینه برای دید لیاره دوی خپل همکاران افغانستان سره وباسي. خو دا په هغه صورت کې اول انتخاب دی امریکایانو د پاره قطر هم نه و ایانو د پاره اول انتخاب ده و چې سیمه هیوادونو کې د ګاونډي هیوادونو سره تعامل ته دوی حاضر شي، اول تل نظامي او ډیپلوماتیک دستګاه فعاله کړي چې د افغانستان طالبه د هغې د تاریخ هغه نه آخې مرکزي ورته اجازه ورکړه، پاکستان ورته اجازه ورکړه. خو اصل مسله دلته داره چې دغه تړون ماته لنډمهاله معلومېږي. در مقام خودی معلومیگی چه دی امریکایان و آده طالبان و دی قطر دلیاری که چه تیغه اعتبار فضار آمنت شود و طالبان سکنزه نلری دی امریکایان و سرد حتی که دوی سفارت هم پاورستان که پرانی دی او امریکایان هم غاری که دی خپل دی دیپلوماتیک و سیاسی دزگاه پا کابل که ولری خود سکنزه دی دوی دی دوارو دی نش دی اعتبار دی اعتبار مثلا دی دوی ترمان زکر چه دی پا قرارداد که لیکل شی و چه طالبان په لوی خارونو نه عملي نکوي، هغه طالبان ودی شو لایتونه اولی ودی د کابل دروازه تر ورسره، هغه طالبان عیني مشکل لري د امریکانو سره چې امریکانو چې کوم ترمنځ اور باندې هغه مې وایي چې امریکان کوم عملي وکړي او د چاپی وکړي او بمباریاني وکړي. زبانه ما په ان تر چې دغه تړون بلند مهاله وي کله چې امریکان طالبان یو تعامل سره ورسېدل بیا به دغه قرارداد لغوه کیږي، بیا به مخامخ
یعنی ساس په فکر قطر به په همدغه وخت کې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ خبري وړي راوړي، مرسته به کوي، همکاري به کوي چې دوی ترمنځ لري کې ټینګ شي او تر څو ټول شرایط برابر شي چې بیا دوی مستقیمه نوکر شي خپل ارتباط ټینګ کړي. دا به یو وسیله وي د ارتباط، بله؟
دا به یو وسیله همی، اما قرارداد که دا هم دی چه قطریان با دی امریکا دی منافع و استازی توب کهوی،
بله،
نمایندگی بایی کهوی و دی قسمت که تشویش دا هم شده ده چه کچیر تا دی امریکایان و دی طالبان و ترمنز دغا تعامل و نشی مختلار نشی، دی دبار بازار آمنس نشی، دی طالبان و دی قطر ترمنز دی
تشنج او د کرکټ مسله راپورته کیدیش. یعنی تاسو چوای چې د امریکا غټې دا به سیاسي نمائندګي کوي د امریکا نه تړون پاساس قطر بس،
بله، د دې تړون کې داس لیکل شوی دی چې د امریکا منافع او استازیتوب پکوي، د منافع اگر هر منافع کیدل شي
ټول پکې راتلی شي، ښه
ټول پکې راتلی شي، د دې سپلاوت یا توزیع نه راشوي. خو دلته دوه مسایل ډیر مهم دي،
بله،
وی هغه وضاحت هیڅ امکان نه لري چې د تړون دروازو تر شا د قطر امریکا ترمنځ نوی شوی چې دغه منافع و به کوم منافع باید اوږدي،
بله.
و یمه مسله دا ده چې زه په دې باوري یم چې قطریانو به هم د تړلو دروازو تر شا طالبانو ته دا اطمینان ورکړی وي چې د هغوی لپاره به کومه ستونزه نه وي. خو قطر بیا په طالبانو دومره اعتقاد نه کوي لکه په واشنګټن چې کوي.
ښه، صحیح. او ګورو چې ادر سه پساس اجازه وی بل سوال لري کز غوړم چې
سوال ما از
جناب
عاطف صاحب، بله، کې دری حال او احوال موقف پاکستان با کدام طرف خواهد رفت؟ آیا پاکستان با استفاده از امی تا اندازه نزدیکی با طالبا و امریکا استفاده خواهد کرد و بیشتر خود را به طور رسمی و به سوی به رسمیت شناختن طالبا به طور تدریجی نزدیک خواهد ساخت یا خیر؟
مگر د دې نمخ کې د عادل صاحب د سوال نمخ کې بشیر عاطف صاحب غواړم چې اول تاسو د دغه یو تړون نغه ټول اړخونه باندې لګ نظر واچوي چې تاسو نظر ته دغه تړون څنګه راځي، د لن محاله دی د کڅ خبرې دی څه فکر کوي کدا لګ تحلیل کوي لکه وحدت یاسب چې خپل نظر وړاندې کړ روس سره زو دی بل سوال ته مهرباني
مهربانی زه کوم کوم امریکا پوتیرو دریو میاشتو کې د څو بیل بیل او خپل سره مخامخ خبرو تر اوسه پورې هم ده. اول دا چې د امریکا او د ناتو د پوځي ماموریت انجام او برخلیک په افغانستان کې څه وو، د هغو ارزښتونو لپاره چې ناتو د امریکا سره ګډه په افغانستان کې کار کوي او هغه د تیرو شلو کلونو ارزښتونه نومیږي، د هغو ارزښتونو برخلیک څه دی. درېیم دا چې امریکا په یو ځلی بیا له افغانستان نه د لویو امنیتي ننګونو او چلنجونو سره مخامخ شي که به نشي. او څلورمه دا چې افغانستان د کوم لارینا خپل ډیپلوماټیک اړیکې لکومو هیوادونو سره پیاوړی کوي؟ آیا د افغانستان راتلونکي سیاست او ډیپلوماټیک اړیکې کولای شي د امریکا د ګټو ضمانت وکړي یا نه؟ دغه څلور واره پوښتنو ور سره په څنګ کې بله پوښتنه هم دا وه چې د افغانستان د بشري ناورین او بشري فاجعې برخلیک به څه کېږي؟ بېل شکه امریکا د هغو هیوادونو په خطر کې راځي چې په لومړي سر کې دغه پوښتنه ورته راځي ده. نو د دغو پوښتنو د حل لپاره زه ګومان کوم دا تر ټولو داسې یوه لاره ده چې هم منطقي ابعاد لري او هم امریکا کولی شي خپل ولس ته قناعت ورکړي، ناتو ملګرو هیوادونو ته قناعت ورکړي، هم د بشري مرستو د رسونې لپاره زمینه برابره کړي او هم د هغو کسانو د خوندي ایستلو لپاره لارې چارې ولټوي چې په افغانستان کې پاتې دي، او هم طالبانو سره اړیکې داسې راتنظیمې کړي چې طالبان د امریکې د مخالفو هیوادونو تر چتر لاندې یا د هغوی تر تاثیر لاندې ورنشي، هغوی سره ملګرتیا دومره کلکه نه کړي چې د امریکې ګټې چیلنج کړي. نو ځکه دغه نیابتي سفارت چې امریکا په کابل کې پرانیزي، دا د قطر د سفارت یوه برخه چې د امریکې ډیپلوماسۍ ته ځانګړي کېږي، په خپل یعنی په معنا کې په اصل کې د سفارت معنا لري. هر څوک چې دلته رالیږل کېږي که هغه د امریکا تبع هم وي، امریکا به یې ورته صلاحیت ورکړي چې ته دا سفارتي چارې مخته وړلی شي، که نه خو هر څوک نشي کولی. اوس دغه صلاحیت د قطر مقاماتو ته، د قطر مامورینو ته سپاري. نو یوه لویه اندېښنه ستاسو د دې همکار د پوښتنې په اړه، لویه اندېښنه امریکې سره دا وه چې که افغان حکومت د پاکستان له لارې د امریکې د مخالفو هیوادونو سره سیاسی او ډیپلوماټیکې اړیکې پیاوړي کړي، نو دلته به سیالي ګرمه شي، د امریکې د ګټو د ساتنې لپاره به زمینې محدودې شي. قطر د پاکستان سیال بلل کېږي د امریکې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې، او دا مسله څو ځلې پورته شوې ده. پاکستان ډېره زیاته هڅه لري چې په خپله د افغانستان او د دنیا د اتصال یوه کړۍ شي. خو قطر د طالبانو، خصوصا د طالبانو د مهمو برخو د پاملرنې وړ هېواد دی. دوی په قطر باندې اتکا په دې کولی شي چې قطر د 2011 کال نه راپه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هېواد پاتې شوی دی. هلته طالبان پاتې شوي دي، سیاسي دفتر یې و، ملاقاتونه یې کړي دي، ژوند یې کړی دی.
او په هماغه وخت کې حتی صاحب محترمو بخې خبر دی نیسم، هماغه وخت کې پاکستان د رپورټونو له قراره ډېرې هڅې وکړي چې دغه دفتر د طالبانو لپاره په پاکستان کې جوړ شي، مګر داسې ونه شول. دا رپورټونه هغه وخت راغلل چې یو قسم سیالي د پاکستان او قطر ترمنځ موجوده وه. مهرباني،
دقیقه خبره ده، دقیقه خبره ده. خصوصا دغه هڅې په 2012 کال کې ډېرې ګرندۍ شوې، چې حتی په هغه وخت کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر هم د ځینو فشارونو پر بنا باندې د دې دفتر سره مخالفت وکړ.
بله،
کارځای چې په هغه وخت کې واکمنو،
خو د بیرغ خبره هم پکې وه،
وروسته اړیکې ګړندۍ شوې. یوه بله مثلا چې یوه لنډه اشاره کوم، هغه دا چې قطر د امریکې ستراتیژیک دوست هیواد بلل کېږي. همدا اوس امریکا په قطر کې درې پوځي اډې لري. امریکا په قطر باندې په میلیارډونو ډالر پوځي وسایل پلورلي دي په تیرو تقریبا وو کلونو کې. د څوارلسو میلیارډو ډالرو په ارزښت هغه پوځي ساز و سامان خرڅ کړي دي په قطر باندې. قطر په هغه سیمه کې د امریکې د ګټو یو ساتندوی هیواد دی، او په دې کې هېڅ شک هم نشته. امریکا پوره پر قطر باور لري، او قطر په دې تیرو کلونو کې په دې هم توانېدلی چې د طالبانو د تحریک اعتماد حاصل کړي، چې ځکه اوس د افغان حکومت او د قطر ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي. حتی په دې وروستیو عملیاتو کې چې په پایله کې تر 1,00,000 ډېر خلک د کابل نه وی استل امریکایانو قطر سره پوره پوره شریکو په عملیاتو کې ونده درلوده. دغه د هوایي ډګر په ترمیم کې هم داسې ویل کېږي چې قطر د امریکې په مرسته دا کار کوي. نو معنا یې دا ده چې د قطر او د امریکې ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې پخې دي. کله چې قطر منځګړیتوب کوي د امریکې او د افغان حکومت ترمنځ، معنا یې دا ده چې د امریکې دغه اندېښنې تر یوه بریده لری کېږي چې افغانستان به د امریکې د سیالو هیوادونو
خوس بیر تم دا سوال مطرح کیږي ډیر وخت یادر سره مهرباني وکي مهرباني خا اوس بیر تدا سوال مطرح کیږي چې ډیر هوادونه خو زړه نه خکې چې طالبان سره اړیکې ولري هغه پر رسمیت پیژني ځکه دا خبره د پخوانه شوې ده چې ډیر ملکونو جرمني اروپאי ملکونو امریکا ټول ویلي دي چې دوی دې کې عجله نه کوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني د طالبانو د سرپرست حکومت. نو دغه موافقه به لکه څنګه چې تاسو توضیحات ورکړل نظر مو بیان کو او وحدت یار صاحب د سید طالبانو رسمیت پیژندلو ته د دې احتمال شته چې لاره اواره کی اول بده به د سیاسي خبره وو مهرباني
په دې وروستیو کې څرګندونه او د هیوادونو دریزونه یو څه بدل شوی دي. موږ تاسو د دې شاهدان وو چې د جرمني او آلمان هیواد ویلي په ښکارا چې په کابل کې سفارت پرانیږي. موږ د دې خبرې شاهدان وو چې د افغان ټولې د پاره د امریکې ځانګړی استازی هغه د ډاکټر رنی خلیلزاد د بریتانیایي توماس ویست یادوم بریتانیایي چارواکو سره په خبرو کې هم پر بشري مرستو باندې ټینګار وکړ او هم وویلې چې امریکا په دې لټه کې ده چې د رسمي مناسباتو او رسمیت پیژندنې دپاره لارې چارې ولټوي. خو خبره دا ده چې په یو شي باندې دغه ټول هیوادونه که مخالف دي او که موافق دي په یو شي باندې اتفاق لري، هغه دا چې په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت رامنځته شي، بشري حقوق خصوصا د ښځو حقوق په پام کې ونیول شي. زه ګمان کوم دغه سفارتي اړیکې چې څومره زیاتېږي دې ته زمینه برابروي چې د طالبانو د نورو هیوادونو مثال د طالبانو د امریکې ترمنځ یوه راشه درشه پیدا شي او په دې راشه درشه کې دوی دې توافق ته ورسیږي چې طالبانو ته افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې په کابینه کې مې یو څه بدلون راولي او د بشر د حقوقو په برخه کې هم بیا به یو دم یو ځلې د څو لنډو ورځو په جریان کې به ډېری هیوادونه وي چې
افغان حکومت پرسنیت رو
پیجنید. بله، وحدت لارسه یکی از مواردی که امریکا و طالبان توافق کردن مسئله ای بود که خاک افغانستان علیه ایالات متحده مورد استفاده قرار نگیره و سوی دیگه در افغانستان در یه آخر معضله امنیتی زیاد شده و حملات که گفته میشه ممکن است سوی داعش باشه. آیا این ترتیباتی که با کمک قطر در افغانستان گرفته میشه، آیا نظارتی بر این افعال دهشت افغانان و یا وضعیت سیاسی افغانستان نخواهد بود که از این طریق میخواهد که امریکا یک نظارت مستقیم در خاک افغانستان داشته باشه؟
ببین هیچ امکان نداره نظارت مستقیم بالای گروه ها در افغانستان که امریکایی ها در اونجا حضور نداشته باشه. قطر هم حضور نداره، قطر نیرو نداره در افغانستان. بله. قطر تنها چند تا دیپلمات در سفارت خود داره. با این امکانی وجود نداره که نظارت بکنه، نظارت فیزیکی که اونا حضور داشته باشه در افغانستان و ببینه که کدام گروه ها علیه منافع امریکا کار میکنه، علیه منافع متحدین شاد کار میکنه یا کار نمیکنه. اما این کار را امریکایی ها خیلی با آسانی میتونه که انجام بده از پایگاه هایشان که در خاورمیانه هست. امریکایی ها پالیسی جدیدی که داره در امور افغانستان اوبر هورایزن هست، یعنی اگر عملات را انجام هم میده عملات هوایی میباشه، اگر نظارت هم میکنه نظارت از طریق هوا میشه در امور افغانستان.
بله.
این ماموریت امریکا را نه امریکا برای فعلا انجام داده میتونه نه قطری ها انجام داده میتونه به خاطر که حضور فیزیکی در افغانستان نداره. در پالوی از این یک قسمت دیگی در امور سفارت هایی را که بحث شد ایست که سفارت در امور دیپلماتیک سفارت با رسمیت شناختن این دو پدیده کاملا متفاوت هست.
خواه
وقتی که امریکایی ها حتی با طالبا کنار بیایه که سفارت را در افغانستان باز بکنه، این نمایندگی از این نمیکنن که اونا بر رسمیت شناخته شدن یا این نزدیک میشن به شناخته شدن.
بله.
در دهه 90 طالبا در واشنگتن سفارت فعال داشت، در نیویورک هم نمایندگیشون در ملل متحد بود، اما این به ایمانا نبود که ملل متحد یا آمریکایی ها به خاطر سفارتشون در واشنگتن طالبا را بر رسمیت شناخته باشه. این دو پدیده کاملا متفاوت هست. آمریکایی ها در کشورها میتونه که سفارت های داشته باشه اما در اونجا اونا را بر رسمیت نشناسه. از این نگاه این دو چیز کاملا متفاوت هست که اینا داره. برای فعلا آمریکایی ها دو اهداف بزرگی داره در افغانستان. یک هدف کوتاه مدت داره و یک هدف طویل مدت داره. هدف کوتاه مدتشان امی در حدود 200 آمریکایی و گرین کارت دارانی که در افغانستان هست و چند هزار همکارانی که با اونا کار کردن، اینا را از افغانستان محفوظانه بکشن، به خاطر از اینکه امیال هم در کابل تلفن‌های صورت میگیره با فامیلا، اونا دعوت میشه به یک جای و دیگه جای و اونا باز گم میشه و کشته میشه. زیادی کارا شده. نگرانی امریکایی هایی است که امریکایی در افغانستان کشته نشده، اونا محفوظان از افغانستان، برای این هدف کوتاه مدتشان. هدف طویل مدتشان در امور افغانستان این است که از خاک افغانستان تهدیدی برای امنیت ملی امریکا و متحدینشان نباشد. درست است. طالب ها اینا را به امریکایی ها اطمینان داد که تهدیدی به شما نیست، اما ما شما دیدیم که در اون کابل که امنیتش و کنترلش به دست طالبا بود، 13 امریکایی کشته شد توسط داعش. پس این نمایندگی از این میکنه که خاک افغانستان کاملا در کنترل طالبا نبوده و تهدید برای امریکا از خاک افغانستان پا بر جا هست. از این نگاه این تشویش هایی که امریکایی ها داره در استراتژیک، در اهداف استراتژیکشان که از خاک افغانستان تهدید نباشه، به خاطر از این باید کارهای بزرگ را انجام بده و این هدف مرگو شدنی نیست از طریق سفارت قطر یا طریق قطری ها در افغانستان. چیز مهم دیگری که باید به او اشاره کرد که در امور افغانستان هدف سیومی بسیار مهم با امریکایی ها نیست که مثلا حکومت همه شمول بلعی در پالیسی امریکا، در قوانین امریکایی است که دموکراسی باشه و مردم حق رأی داشته باشه، خانم ها و دخترها به مکتب و در سیاست و تجارت دسترسی داشته باشه، در حکومت باید باشه. اینجا دو ایدئولوژی خیلی متفاوته هست. ایدئولوژی غرب در مجموع دموکراسی در این کشور هست، اما برخلاف طالبا دموکراسی در قاموس طالب ها جرم هست، کفر هست، خلاف ایدئولوژی هست. اینی چیزا را اگر ما در نظر داشته باشیم، فاصله خیلی دور هست بین واشنگتن و کابل که اینا کنار بیه و بلاخره طالبا برسه.
یعنی نه پیژندل کیگه پر رسمیت ستاسی خبر داده وحدت یار سیب دیار دیر مشکل ده. بله،
در دیر مشکل پده ده که حتی بعضی گروپون پا طالبان پا من کلا که ده ملا برادر در لطال ده کارو کی.
بله،
طالبان پا خفل من که پا تو گروپون ویشل کیگه لکه طالبان پا من که ها مختلف گروپو ندی، بعد نرم گروپو ندی، بعد دیپلماتیک ندی، لکه قطر دفتر که تعامل خواهی که دی نریوال سره یو در کارو که هر دی نریوال در افغانستان که حکومت داری ناممکنه ده لکه بلا برادر عبا فرنگزه و در گروپو ده پده فکر دیدی. اما بل خلاف حتی نور دی دوی نظامی کمیسیون ده چه پخواه او پا افغانستان که اغوی شک نمه تعامل دی کفار سره یک جمعه نبارو در دی احادیث و او دی مذابی دی ایدئولوژی پر اساس در خلاف کرده موضوع سره ملاب دوباره تعامل داده. اول مهمه مسئله خش افغانی شبکه ده. افغانی شبکه پا هیچ صورت دی آیت آیت کنکور نوزی اگه پا هیچ صورت نباری شی امریکایان و سر ده تعامل رو پیش نکر دی امریکایان و دی پاکستانیان و دی گرد خلافی. یو مهمه مسئله دوباره پاس نوائم شی.
بله.
از خودی قرارداد که شدی امریکایان و قطر کرده، خودی قرارداد که هم دی امریکا گرده، هم دی طالبان گرده، هم دی افغانستان خلق گرده که چیز دوی سر نگدی شی. لوی تاوانی به قطریان رو پارده
ولی
در خوب زیاده و نوازه چی امکان دیش تره که آیستان دی افغانی شبکه دلیاری دی قطر سفارت تاورستان که هدف
خواهد دای لوی تاوان دیده دیره منو نتاسینه.
بله.
عادل سی محترم د خبرولې ډیر لږ وخت دی، 12 بجې او 12 بجې کیږي. نو خپل ملمنونه خوښ کو چې دواړه پروګرام کې موږ سره وسی لګ نورم اول به خبرونه وورو بعد دغه نه به بیرته خپل بحث ته ادامه ورکړو.
بله، به خبرات توجه کړئ.
با عرض سلام، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که به منظور تنظیم پروسه تخلیه پناهجویان افغان با وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه یک توافقنامه را امضا کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطریش سند صلاحیت حفاظت را امضا کردند. بر اساس این سند دعوا نقش محافظ منافع امریکا را به دوش می گیرد تا در تسهیل تمامی روابط میان واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان کمک کند. آقای بلینکن گفت که قطر یک بخش منافع امریکا را در سفارت این کشور در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا خدمات مشخص کنسولی را ارائه کرده و وضعیت و امنیت تأسیسات دیپلماتیک امریکا در افغانستان را نظارت کند. جزئیات بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. در حملات روز شنبه در شمال پاکستان در نزدیکی افغانستان دو پلیس کشته و 6 نفر از جمله یک دختر جوان زخمی شدند. عبدالصمد خان افسر ارشد پلیس منطقه باجوار بر روی ترس گفت که دو منصب پلیس در انفجار بم دستساز که در یک مخزن آب جاسازی شده بود کشته شدند. حمله دیگر در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد که در آن یک پلیس و 5 نفر از جمله یک دختر جوان و 3 زن زخمی شدند. علی رضا یک افسر پلیس پاکستان گفت که مواد منفجره در یک موتورسیکل که یک گزمه پلیس در منطقه را هدف قرار میداد جاسازی شده بود. یک سخنگوی محلی طالبان پاکستانی مسئولیت این حملات را رد کرد و گفت که این گروه با آتش بس پایبند خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و همتای چینیش شی جین پینگ روز دوشنبه در یک نشست مجازی اشتراک خواهند کرد و دو طرف اشاره کردند که در مورد مسائل عمده مانند تایوان موضع نخواهند گرفت. روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان اخیراً بدتر شده است، به ویژه در مورد تایوان که ماه گذشته چین رقم زیاد گزمه های هوایی را در نزدیکی جزیره انجام داد. گزارش مفصل را در این مورد در این برنامه بعد از اخبار خواهید شنید. قرار گزارش پلیس پولند به روز شنبه جسد یک مرد جوان سوری در جنگل در نزدیک مرز بین پولند و بلاروس پیدا شده است. با گفته گروه های امدادرسان از زمان آغاز بحران در تابستان تعداد مهاجرانی که از هر دو طرف در مرز جان باختند به 11 نفر رسیده است. پلیس منطقه می گوید که علت مرگ این جوان در محل حادثه مشخص نشده است. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
چند هزار مهاجر عمدتاً از کشورهای شرقی میانه تلاش دارند تا با عبور از مرز بلاروس و پولند به کشورهای اتحادیه اروپا برسند. پولند می گوید که در حال حاضر بیش از 4000 مهاجر در امتداد مرز کمپ زده اند. کشورهای غربی رژیم بلاروس را که توسط روسیه حمایت می شود متهم کردند که برای تلافی تحریم های اتحادیه اروپا این بحران را طراحی کرده است. اتهاماتی که مینسک آن را رد می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که روز شنبه پخش شد گفت مسکو هیچ ارتباط با بحران مهاجران در مرز بلاروس و پولند ندارد. پس از آن که پولند و سایر منتقدان غربی مسکو را به همکاری با مینسک برای سازماندهی فرستادن هزاران مهاجر به مرز اتحادیه اروپا متهم کردند، پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی وستی گفت
من میخواهم همه بدانند ما با آن کاری نداریم. همه در هر فرصتی و بدون آن تلاش میکنند ما را مسئول چیز قرار دهند. خطوط هوایی ما این افراد را جابجا نمیکنند. الکساندر لوکاشینکو با من گفت آنها پروازهای چارتر ریزرو میکنند و بدون ویزا وارد بلاروس میشوند.
آقای پوتین افزود که اگر رهبران اروپایی میخواهند بحران را که صدها مهاجر عمدتاً از شرق میانه را در مرز گرفتار کردند حل کنند، باید با الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس گفتگو کنند. رئیس جمهور روسیه بار دیگر غرب را مقصر این بحران دانست و گفت سیاست‌های این کشورها در شرق میانه دلایل است که مهاجران می‌خواهند به اروپا بروند.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. کمیسیون حقوق بشر ایتوپیا وابسته به دولت در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که شورشیان تیگری تعداد زیاد غیر نظامی را در منطقه آمارا به زن مخبر بودن یا ارائه کمک به نیروهای فدرال کشتند. این تحقیقات که از 128 مصاحبه تشکیل شده است بر بخشی از آمارا متمرکز است که در ماه‌های جولای و آگوست شاهد نبردهای شدید بین جنگجویان جبهه آزادی بخش خلق تیگری و سربازان ایتیوپیایی بود. کمیسیون حقوق بشر ایتیوپیا گفت که حداقل 184 غیر نظامی در نتیجه جنگ ها کشته شدند و جنگجویان تیگری را به کشتن عمدی تعداد زیاد غیر نظامی در شهرها و مناطق روستایی که اسیر کرده بودند متهم کرد. این کمیسیون گفت که غیر نظامیان به دلیل حمایت از دولت فدرال یا پناه دادن به سربازان مجروح به ضرب گلوله کشته شدند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که محاصره تیگری توسط دولت ایتیوپیا مانع دریافت مراقبت‌های صحی و سایر خدمات حیاتی شده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم السلام علیکم درنو ریدن کوستری مشهی دسپین خبری یا رکو راس پروگرام لروز زیبا خادم عبدالواجد عادل صاحب استاسی پا خدمت کیو دخبرونی ملمانه دی دی سیاسی چارو کارپوهان هاشم وحدت یار صاحب بشیر حاتف صاحب بخانه دیپلومات عزیز مارچ صاحب چطور سا پوری خبرونی تا ندر اغلی متاسفانه ارتباط ورسرا ندر تین شوه مذرب وارد رو نوریدن کو نن پا دی بانده غنگی گو چه امریکا و قطر موافقه کرده چه قطر با پا افغانستان که دا امریکا گت ساتی یا وحدت یار صاحب گولی چه دا گت هر دول سیاسی گت مانا طول گت بساتی او دا طالبانو دا حکومت او د واشنگتن ترمنز باید اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. دا قرارداد په دې هدف شوی دی. د دغه قرارداد په مختلفو اړخونو باندې د خپلو ملمنو سره غږیږو. عادل صاحب، تاسو مخکې سوال درلود، مهرباني وکړئ.
بله، سوال م از جناب عاطف صاحب است که آیا این مرکزی که ایجاد میشه در سفارت قطر در کابل با موضوع توافقنامه‌ای که بین امریکا و طالبان با امضا رسیده بود از اون نظارت خواهد کرد یا خیر؟ دومی که آیا از این مرکز برای کمک‌های بشری در افغانستان و مدیریتش استفاده خواهد شد به این که امریکا یک نوع مسئولیت در قبال وضع وخیم فیلیه که در از لحاظ بشری در افغانستان جریان داره یک احساس مسئولیت کنه و این مرکز بتانه که این کمک ها را هم در هماهنگ و یا بیشتر بسازن؟
بله، بالکل. من به این باور هستم که در فعالیت هایی که از طریق سفارت قطر و بخشی که مربوط به کارهای امریکا خوانده میشه صورت میگیره، این نکات شامل است. در سفر اخیر نماینده امریکا برای صلح افغانستان واضحا روی مسائل اشاره شد. آقای توماس ویس در بروکسل به خبرنگارا گفت که مسائل رسانیدن کمک های بشری در افغانستان در برنامه هایشان شامل است و این موضوع را با مقامات بریتانیایی هم مطرح کرد بدون شک. و از آغاز مرحله جدید مذاکرات دوحه صحبت کرد، گفت که مقامات استخباراتی، ادارات استخباراتی امریکا با طالبا گفتگوهای دوحه را ادامه میدن. و آقای خلیلزاد هم در آخرین مصاحبه خود گفت که ماموریت دوحه ناتمام است و آلی باید صادقانه کار شده که او ماموریت به پایه احتمال برسد. وقتی مرحله بعدی مذاکرات دوحه عنوان میشه به این معنی که این مذاکرات تازه ادامه مذاکرات گذشته است و مذاکرات گذشته بدون شک در اطراف امو توافقنامه میچرخه که قبلا به امضا رسیده. البته شرایط در برخی از موارد بدون شک تغییر کرده، دگرگون شده و چیزی که سبب یک مقدار تنازع در بین امریکا و حکومت افغانستان شده و نمیگذاره که یا به نتیجه برسن، اما تغییراتی است که در شرایط به وجود آورده. در او زمان با طالبان این صحبت صورت گرفته بود که حکومت اشتراکی یا حکومت مشترک باید به میان بیاید که در او جانب جمهوریت و همچنان جانب طالبان شرکت داشته باشند. مگر در او وقت طالبان میتونستن تمام افراد خود، تمام فرمانده های خود را و تمام چهره های مهم سیاسی خود را قناعت بتن که یک راه ساده است، به جایی که باز ما سالها بجنگیم در کوها و بالاخره تلفات هم بتیم و این هزینه جنگ، ای آسانتر است که ما در قدرت شرکت بکنیم و آرام آرام باز از طریق نفوذ سیاسی در بین مردم قدرت خود بیشتر بسازیم. مگر آل مشکل نیست که اگر طالبان دوباره به او قسمت، به این قسمت ای توافقنامه برمیگردن، شاید یک قسمت مهم بدنی خود طالبان با این امر مخالف باشد که این امر مخالف آرمانهای ماست، مخالف شعارهای ماست. ما قدرت به دست آوردیم و بعد از به دست آوردن او را چی گونه با یک جناح دیگه تقسیم بکنیم؟ مشکل عمده که در میان طالبان و جهان به خصوص میان طالبان و ناسو وجود داره همی مسئله است. بنابراین من فکر میکنم باز شدن دروازه برای روابط سیاسی و دیپلماتیک زمینه گفتگوهای بسیار نزدیک مساعد می‌سازد تا هر دو طرف بنشینند، مشکلات و مسائل خود را هم محاسبه بکنند، مشکلات جانب مقابل هم در نظر بگیرند و روی یک طرح توافق بکنند که اگر او مستوجب تعدیلات هم است در برخی از ماده های توافقنامه دوحه، بالاخره اگر توافقنامه دوحه دوباره روی کار میشه و از عملی شدن از او صحبت میشه، امتیازی که امریکا و ناتو به دست میارن این است که انجام ماموریتشان باز شکست نظامی تلقی نمیشه. گفته میشه که توافقنامه دوحه عملی شد و بر مبنای از او در افغانستان یک حکومت جدید، یک حکومت تازه شکل گرفت، حکومتی که روابط سیاسی و دیپلماتیک با تمام جهان من جمله ایالات متحده آمریکا برقرار میکنه. و از جانب دیگه حکومت افغانستان هم با در نظر داشت مشکلاتی که با او روبروز، مشکلاتی که با او امینک اون دست و پنجه نرم میکنه، بدون شک تغییرات و انعطافاتی را در موضع‌گیری های خود وارد خواهد آورد. نکته امیدوار کننده ایست که تا به حال حکومت افغانستان نگفته که ما توافقنامه دوحه را عملی نمی کنیم، بلکه پیوسته میگن ما به توافقنامه دوحه پابند هستیم و حاضر هستیم این توافقنامه عملی شود. به نظر من زمینه خوبی وجود داره برای این که به یک توافق برسه از دو طرف که به اصطلاح عوام که نیسیخ بسوزه و نه هم کباب.
مگر پزر و مسائلو که بیا دغه تفصیلات تا چه سره ورشی فرقونه شته ده، دا فرقونه سنگل کیگی دا بلا مسئله ده دغه دویمه مرحله کی. خو د سیمه دی حالاتو ته چو ګوري، مثلا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي، د مرکزی اسیا هیوادونه دي، او بیا پراس کی روسیا ده، او چین ده، پاکستان ده، ایران ده، د خوته امریکا ده. دلته یو ډول دغه په منطقه کې دوه ډلې جوړې شوې دي د امریکا د نفوذ په مقابل کې. اوس چې امریکا د قطر سره دومره نږدې دي او نږدې وو او نورم نږدې کیږي، دا د دې سیمې د هیوادونو په دې دریزونو کې څه تغییر راوسته شي؟ مثلا پاکستان خبره مخکې وشوه، ایران څه فکر کوي، د مرکزی اسیا هیوادونه خصوصا تاجکستان څه فکر کوي، روسیا څه وایي؟ ځکه دا خو یوازې د بشري مسلو یا د ښځو د حقوقو دا مسلې نه دي، دا سیاسي موضوع ده. د دې شاته لکه څنګه چې تاسو مخکې هم تشریح کړه، نو وحدت یار صاحب کابل ستاسو نظر واورو غواړم چې حاتر صاحب په دې برخه کې خپل تحلیل وړاندې کړي.
ایران او د قطر ترمنځ لوی نور هدفونه دي چې دغه کار به د دوی په روابطونه تاثیر ونه لري. لکه د عربي نړۍ په منځ کې په خصوص د سعودي عربستان او امارات او دغه هیوادونو کې یوازینی شریک هیواد د ایران دپاره قطر ده. نو قطر په دومره وړو مسله نه ایران د لاسه نه ورکوي، او دا به د ایران او د قطر په روابطو باندې تاثیر ونه لري.
صحیح.
تاجیکستان دیر الله راشه درس دی قطر سره نه لري. تاجیکستان یو وړوکی هیواد دی، هغه د تاجیکستان بهرنی پالیسی تر ډیره حده پورې روسیه تعینوي.
بله،
او د روسیې دپاره هم مهم په افغانستان کې دا و چې د امریکایانو بستره وتړل شي او د پایګاه په افغانستان کې بسته شي، نظامي پایګاهی ونه لري. اوس د منطقه د یو نوي طرف لپاره حرکت کړی، لکه روسیه و ایران و چین چې غوښتل چې امریکایان د افغانستان څخه اوزي، اما او چې دغه تشه ایجاده شوی ده، دغه تشه دوی نشي ډکولی. امکان د دې ستر چې په راتلونکي کې دغه یو تعدی ده چې دغه تشه خالي شوی، دغه تشه رامنځته شوی، کیدلی شي چې دغه سیمه د امریکایانو، د ناټو، د غربیانو نه وغواړي چې بیرته یو بل شکل دغه تشه باید ډکه شي، او د دوی مرسته باید وغوښتل
شي. یعنی امریکایي باید بهتر ډکه کړي. دغه
خلا باید لویدیزوال لکه امریکا یا ناتو د خلا باید د منځ د یوسي، ځکه چې اوس دا تشه کې چې رامنځته شوې دلته خو داعش د ظهور کوي. د روسیې دپاره یو لوی جنجال ده.
درست.
په دې تشه کې مخدرات آسمان ته رسېږي. د مخدراتو له وجې د کال 10,000 روسان په مسکو کې وژل کېږي، مړه کېږي. دغه د تشه د ټولو هیوادونو دپاره یو لوی دردسر ده. نو دغه هیوادونه حت ویم فکر کوم باوري یم چې پراتلونکي که به د ناټو او د غړو هیوادونو څخه وغواړي چې په یو بل شکل داخل شي، چې دغه تشه ډکه شي، ځکه چې اوس نظامي مداخلات هیڅ هیواد نه دی حاضر چې وکړي.
درست.
نه غواړي د چین غواړي چې دلته داخل شي، که دلته داخل شي امریکایان راضي شي او دلته پښه کلکه نه شي او دلته په جنجال گرفتاره کېږي، او روسیه خو یو ورته راغلی وه، بیا دغه
امکان نشته.
دوی دغه منطقه نظامی مداخله هم نکوي، پیسې هم دومره نه مصرفوي، نو بیا مجبور دی چې ناټو څخه وغواړي چې دغه تشه ډکه کړي، چې د دې د تشې څخه تشویش نه دی سیمې دپاره اوسېږي، نه د نړۍ دپاره اوسېږي.
عاطف صاحب تاسې څه وایي؟ یعنی یوازنۍ لار همدا ده چې نظامی مداخله امکان نه لري، او بیا به ونشي او باید ونشي، نو خیر بشری مرستې د طالبانو سره کار تعاملات دا باید ادامه عمومي او قبل پالیسی طرح شي.
اصلي مسله زګم ان کوم اصلي پوښتنه دا ده چې د سیمې ځینې هیوادونه، خصوصا هغه پیاوړي هیوادونه، غواړي په افغانستان او سیمه کې د اوضاع او مدیریت په لاس کې واخلي. تر اوسه پورې د اوضاع او مدیریت د امریکې په لاس کې وو، او دوی امریکا ته زمینه برابر کړه چې امریکا په هر ډول وی دا سیمه پریږدي، هغه پوځي حضور پای ته ورسوي. خو د سیمې د اوضاع او د مدیریت په برخه کې بېل شکه ګڼې پوښتنې داسې دي چې په شریکه توګه ټولو ته راجع کېږي. مثال د ځینو وسلوالو ډلو او ګروپونو رامنځته کېدل او فعالیت، کله چې وسلوالې ډلې پیدا کېږي او دوی فعالیت کوي، اور سره د مخدراتو کو قاچاق او تولید بین شکر ډیریږي، ځکه چې دا اکثرا د دې جګړې زودلو د تمویل یو لوی منبع دی.
بله
بله. اور سره قاچاق زیاتیږي، احتیاط زیاتیږي، خلک روږدې کیږي، او بین شکر ځینې هیوادونه له دې نه ویره لري چې د مخدراتو کو د قاچاق نه ډیره هیزمن شي. ځینې هیوادونه لدينا ویره لري چې د وسلوالو ګروپونو تر بریدونو لاندې راشي، او ځینې لدينا ویره لري چې خلک روغ دي شي په مخدراتو کې باندې، او ځینې لدينا هم چې کېدای شي لسیمې نه د هغوی پر لویو لویو ګټو منافعو باندې د تیر په څیر بریدونه وشي. دا شریک مجبوریت دی چې په دې کې چین، روسیه، امریکا، هند او حتی ایران او پاکستان هم ځینو ورکو کې شریک بلل کېږي. نو دغه شریک اندښنه بیا د دې زمينه برابروي چې کم تر کمه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید شریک اقدامات وشي، او په دې برخه کې ګډ اقدامات ترسره شي چې افغانستان یو ځل بیا د نورو جګړیزو ډلو د فعالیت په ډګر بدل نشي. دغه راز دلته د مخابراتو کوم مسله دومره بیا اوښته و نه رسیږي چې بیا د سیمې نړۍ هیوادونه وګواخي. دا شریک اندېښنې دي. دغه شریک اندېښنه دې ته زمینه برابروي چې دوی یو بل ته موقع ورکړي، چانس ورکړي، ملګرتیا رامنځته کړي، د افغانستان او د سیمې د اوزاو د مدیریت لپاره. نو دا یو خبرګی کیدای شي، یو خبرګی کیدای شي. خو به له شکه په دې منځ کې به سیاسي رقابتونه او سیالۍ هم موجودی وي. افغانستان ګڼې اقتصادي منابع لري، د ترانزیتي منابع او نشرو تر اوبو پورې، تر انرژي پورې او تر قانون پورې. په دې برخه کې بیا شریک همکاري په سیالۍ باندې بدلېږي، په رقابت باندې بدلېږي، او بې له شکه دا به د لویو قدرتونو ترمنځ یوه بله سیالي رامنځته کړي دننه په افغانستان کې. خو مهمه دا ده چې د افغانستان د حکومت راتلونکې پالیسي، راتلونکی بهرنی سیاست څنګه تنظیمېږي، چې هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو ګټې تضمین کړي. ځینې هیوادونه داسې دي، زه یې نمونه نه اخلم، تاسو یې پېژنئ، چې هغوی فطرتاً د ارامتیا سره مخالف دي، د بېخو اړیکو سره مخالف دي، د سولې سره مخالف دي،
ځکه چې د هغوی ګټه پکې نه ده، ځکه چې ګټه یې نشته.
ځکه چې ګټه یې په دې کې نشته. هغه په جګړه کې ډېره زیاته ګټه کوي، هغه په د مخدره توکو په قاچاق کې ډېره زیاته ګټه کوي، هغه په دې سبات کې ډېره زیاتې ګټه لري. نو دوی به د دې وسیله شي چې د دغو لویو قدرتونو ترمنځ سیالۍ ته نوره هم لمنه ووهي، او دا قدرتونه سره مقابل کړي. په تېرو لسیزو کې دوی همدا کار کړی دی، قدرتونه یې سره مخامخ کړي دي، جنګولي دي، او خپله ته یې ګټه پورته کړې ده، افغانستان هم ورسره وران شوی. نو دغې مسئلې ته پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا دغه لوی قدرتونه او لوی هېوادونه باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي. دا یوه اندېښنه ده چې بې له شکه په راتلونکو کلونو کې به هم د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې او هم د سیمې د سولې او ثبات په ډګر کې د یوي پیاوړي او ځورونکي پوښتنې په توګه به شتونه موجودیت ولري.
مننه، تشکر تاسنه.
خب جناب وحدت یار صاحب، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد میگه که البته یک اتهام وارد میکنه که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی از موضوعات مانند حقوق بشر و حکومت همشمول استفاده میکنه. آیا این هشدار است به کشورهای دیگه از جمله حتی آمریکا که اونا حالا میتونن که سیاست‌های مستقلی را با وجودی که مشکلات زیاد دارن، با وجودی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بحران بشری در افغانستان جنجال‌ها موجود است، با وجود هم یک نوع استقلال زینی برای خود احساس میکنن؟ آیا یک هشدار نخواهد بود به جامعه جهانی؟
ببینیم، طالب‌ها بیشتر از هر وقت دیگه به این نهایت ضرورت داره که هولدارایی که میته هولداران نته و تعامل بکنه با کشورهای جهان و خصوص با کشورهای غرب. چیزی که طالبان میخواست و دست آورد، تمام افغانستان در تصرف خود آورد، در قرارداری که با امریکایی ها در دوحه داشت همه چیز را گرفت و هیچ چیز نداد. و حال هم اگر اینا پرووکتیو یا چیزی که غرب را و دنیا را به غرب بسازه، این نه تنها که به نفع طالب ها نیست، اما به زیان طالب ها میشه. از یک طرف طالب ها از دنیا بخص از امریکایی ها کمک میخواید، کمک های بشری میخواید، کمک های اقتصادی میخواید، از غرب کمک ها میخواید، و از دیگه طرف این نوع بیانیه هایشان به ضد منافع خود طالب ها هم میشه. آل نیاز بخصوص با وزیر خارجه و با وزارت خارجه طالب ها ای است که چطور میتونه که این فاصله که میان طالب ها و غرب وجود داره اینا را چطور بتونه که کم بسازه، نه به وجهی که دور بسازه. و این هم نمایندگی از این میکنه که توانایی دیپلماتیک و مهارت های سیاسی بین دول دستگاه دیپلماتیک طالب ها خیلی ها ضعیف است. حال هم طالب ها عقیدهشان بر عقیده مذهبی است، حتی در فارن پالیسی، در رابطه بین الملل. نیاز به طالب ها در دستگاه دیپلماتیکشان ای است که چطور بتانه که تشویش های غرب را مرفوع بسازه، این باعثه آهسته آهسته به رسمیت شناختن طالب ها شود، با آهسته آهسته به کمک رسانی به طالب ها شود، آهسته آهسته به 9.6 میلیارد دلاری که از افغانستان در امریکا فری شده اونا رها شده. اما برعکس ای اظهاراتشان نقص میکنه و قیمت بزرگ را نه تنها که طالبان میپردازه بلکه قیمت بزرگ را مردم افغانستان میپردازه. اولی که امریکایی ها علاقه داره که وارد گفتگوها با طالبان شده، با وجود از این که در قرارداد زیاد کارا طالبان نقص کردن، امریکایی ها کوشش داره که با طالبان تعامل بیه، این به نفع طالب ها هست. طالب ها به چند قدم بیشتر را بگذاره با طالب امریکایی ها که وارد یک تعامل شده،
بلکه دوارو لورو په ګټه ده، ځکه چې دوی ګټه د راپورټونو له قرار او د تحلیلونو له قرار چې کار په هانه کوي یو بل سره تړلی دی، اوس د امنیتی لحاظ په سیاسي لحاظ
ګټه د طالبانو ده. امریکایان خو په هر صورت مثلا اوبر هورایزن هم لیبو،
بله،
مثلا د ساتلایت د لري خپل استخبارات را ټول کړي
بله
درست طالبان بسوکي،
بله بيخي صحیح. اوس خو طالبان حکومت وایي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده او دوی د امریکا په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې ښه روابط غواړي. نو اوس خبره ده چې د تاموس دغه ملاقات چې روان دی زی معلومه نه ده په کوم تاریخ ورځي او څه وخت د غونډې کېږي، دغه روابط به خصوصا چې د ناتو د هیوادونو سره خبرې وکړي، سلام مشورې وکړلې، هند او پاکستان کې د هند خلا سفر نه دی خو پاکستان کې خبرې وشوي، دغه ټولو په نتیجه کې به دغه سفر یا دغه د دوه د تړون د دویمه مرحله د دې سبب شي چې دغه دریزونه لږ زره واضح شي او خصوصا د طالبانو دریز نرم شي.
دلته دلته دوه درې مسالې دي. اول په تاسو دې دغه خبره وکړه چې طالبانو وی چې افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده. د طالبانو په اصطلاح په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده، اما درې فالته اوس هم شته. یو دویم لوی جنجال، لوی جنگ دغه طالبانو په خپل منځي اختلافونه دي. تر اوسه پورې د طالبانو د خپل اختلافونو تر وادي ول کسان وژل شوي په داخل د افغانستان کې. د ملا برادر ډلې د اقلی شبکې تر د ډلې ترمنځ نه تنه چې نظري اختلاف ده، بلکې دوی عملا هم په جګړه کې سره بوخت دي. داسې راپورونه هم شته چې ملا برادر په حدود 15,000 خپل جنګیالي د هلمند او کندهار او د دې سیمې نه کابل ته راوړي، تر څو په حکومت کې زیات نفوس ولري او د حقادي شبکې مخه ونیول شي او مخه ډب کړل شي، تر څو هغه خپل سیاسي موقف هم وساتل شي. دغه د اندېښنې وړ دا دی چې دغه په اوږدمهاله کې یوه لویه ستونزه هم د طالبانو دپاره هم د افغانستان دپاره واقع کېدلی شي. یو مسله، دویمه مسله که تاسو یاد په 2002 کال کې امریکایانو او افغانستان حکومت هم دا وی چې اوس افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده، لکه څنګه چې متقیف اسلام آباد کې چې موږ یو لوی پاوسته ضرورت نه لرو، دا خبره په 2002 کال کې کېدل،
بله،
چې پاوسته ضرورت نشته، افغانستان کې امنیت او خیر و خیرت ده، افغانستان سویزرلند جوړ شوې ده. اما ډیر زر وګوري چې وضعیت کوم طرف ته لاړو. لویه پوښتنه داره چې طالبان توانایی دیدی نه لري چې په افغانستان کې دغه فعلا کوم نسبي ثبات راغلی ده. دغه د ثبات یو بل مسله چې زه تاسو ته وایم چې هغه داره چې په تیره هفته په دوشنبه کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د شمالي تلوال قمندانان مشران ټول را ټول کړل په دوشنبه کې، وسراتای د دوبی نه راغوښت او قانوني د لندن نه، صلاح الدین د استانبول نه، د ټول را ټول کړل چې دوی خپل پروګرامونه په دوشنبه کې تنظیم کړي او افغانستان کې مخاومتونه ترسره کړي.
بله، یو دقیقه لرو، ښه، مهرباني.
نو دغه کوم څه چې موږ وزدي دا ګوري، دغه مهرې چې موږ ګورو چې دا په یو ډاینامیک فعالیت یو حرکت کې دی، ډیر ضربه متاسفانه دغه ثبات چې اوس طالبان ادعا کوي دا بل منځ لاړ شي. نو طالبانو لپاره مهم دی چې ډیر اوږد فکر وکړي، راتلونکي تحلیل کړي او د هغوی دفع وکړي. د هغوی دفع دی چې د شمالي تلوالې راتلونکي مقامتونو دفع په دی وکړي چې هغوی سره تعامل ته راشي، خپلو منځونو کې اختلافونه له منځه یوسي، نړیوالو سره یو موافقې ته سره ورسېږي چې د هغوی تشویشونه باید حل شي. که چېرته مثلا اوس هېڅ ضرورت د القاعدې لپاره افغانستان کې نشته، دوی ورته ویي چې افغانستان کې جګړه ختمه شوې، امریکایان نشته، ناټو نشته، لطفا مهرباني وکړئ تاسو خپلو هېوادونو ته لاړ شئ. نو دغه تشویش به د امریکایانو حل شي، هر کله چې امریکایانو د لیزوال او ریکي د طالبان سره نږدې شوي د هم د طالبان او حکومت سره تقویه کیږي
تشکر
او هم د افغانستان د خلکو په دیکه کې
ډیره مننه.
خب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از میهمانان گرامی و شنوندگان عزیز که تا حال با ما بودن تشکر. شبتان خوش.
مننه درنوریدون کوچه در امریکا آشنا رادیو خبرونه اوری.